دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد وایي چې ورانکاری بارني او کورنۍ کړي کوشش کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي خاغلی خلیزاد د کابل د دیسابس په ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ په کارکونکو د دوشنبې د ورځې برید چې 15 تنه پکې وژل شو غندل دي او هغه د سولې د روان بهیر سره مربوط ګڼل دي زلمی خلیزاد ویلی دی چې په پرونی برید کې وژل شوی څارنوالان د بندیانو د آزادولو په چارو کې د اسانتیاو پر اوستو بوخت وو افغانستان او ایران د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کوي د افغانستان د بارنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو هیئت د یکشنبه په ورځ د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته په دوه ورځېنی سفر تللې وو او د دې سفر په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډه اعلامیه خپره شوې ده د دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغانستان او ایران په اتو برخو کې په یو هر اړخیز سند موافقه ته رسیدلی دي په دې سند کې په ایران کې د افغان مهاجرو د اوسېدو قانوني کېدل سرحدي همکاري کار اوبه فرهنګي مسائل انرژي روغتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مسلې شامل دي په دغه ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دوه اړخیزو اړیکو د بنسټ ایښودلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تنظیمولو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو لپاره د خبرو د دوام په اړتیا باندې ټینګار شوی دی همداشان دا موافقه هم شوې ده چې تر دریو میاشتو پورې بعد دغه سند د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د امضا کولو لپاره برابر شي اعلامیه لمخې ایران د افغانانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو او قربتوب لپاره د افغانستان د غوښتنې په صورت کې چمتواله هم اعلان کړی دی د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد مطبوعاتو ته په لیګلی پیغام کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو ته توافق په اساس په ایران کې د اوسیدونکو افغانانو د کارتونو تمدیدولو د هویت د ثبتولو د تذکرو د توزیع او د پاسپورت د صدور چارې هم پیلېږي د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت د معلوماتو په اساس اوس په ایران کې تر 2.5 میلیونه پورې افغانان اوسیږي د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې بیګاش په د سپین بولدغ په ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو بریدونه شاته تمبور شوې دي د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارگزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د سپین بولدغ په سوسیمو کې د پولیسو او سرحدي قواو په مرکزونو ډلهیز بریدونه وکړل خو ټول بریدونه شاته تمبور شوې دي د زیاته کړ چې حکومتي قواو د وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو سلور تازه جوړ شوي مرکزونه او سلګونه ماینونه او نور مهمات تباه کړي دي بل په لاره د بلخ د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې اوه سیمیز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی وسلوالو طالبانو د قندهار د سپین بولدک او د میوند ولسوالۍ او همداشان د بلخ ولسوالۍ کې د جګړو په حق له کومه تبصره نه ده کړې د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس 9355 سمپلونه ماینه شوې دي او 340 رښتې مثبت تثبیت شوې دي د دغه وزارت اداري مرسیال شفیق الله شهی موویل چې په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر 9301 اتیا ته رسیدلی دی فاکسو اتل سناتروسه د دې مرز نمبر شي ودی او 906 نور روغ شي ودی په نړۍ کې 9.1 میلیون خلک په کورونا اخته دي او 303000 مړ شي ودی ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا چارواکي نن د سه‌شنبه په ورځ په داسې حال کې د کانګرس جرګهګۍ ته ورشي چې په ملک کې نور خلک په کورونا اخته شي ودی او بستر شي ودی د ساري امراضو او د الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انټونی فاسي د کانګرس د انرژي او تجارت د کمیټې غړو ته معلومات ورکوي همداشان د امراضو د کنټرول او د مخنیوي د مرکزونو رئیس ډاکټر رابرټ ریټفیل د خوراکي موادو او درو درملو د ادارې رئیس سټيفن هان او د امریکا د عام روغتیا د ادارې رئیس ادم بریټ د کانګرس دغه کمیټې ته د کورونا د ناروغي په حق له معلومات ورکړي. متخصص ډاکټر فاسی وایي چې په ملک کې د کورونا د ویروس اوله صفه لا نه ده ختمه شوې، نو خلک باید په دې فکر وکړي چې د دې ویروس دویمه صفه رانشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې د کورونا د ویروس د ګواښ له کبله سږ کال د نړۍ د نورو حاجیانو لپاره د حج مراسم نه ترسره کیږي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون ویلي دي چې د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې د پخوا رئیس په دې هیواد کې اوسېږي کولای شي چې د جولای د میاشتې په وروستیو ورځو کې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه وزارت وایي چې دا پریکړه د حاجانو د خوندیتوب لپاره کړې ده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه شاوخوا 2.5 میلیون حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. په سعودي عربستان کې د 1.5 لک نه زیات خلک په کورونا اخته شوي دي او د مړو شمیر 1.3 لک اوخته ده. ایران وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې اوکراینی الوتکې د ثبتولو تور بکس د سیړنې لپاره فرانسې ته ولیږي چې د روان کال په پیل کې تهران ته نږدې غورځېدلې ده. تهران همدغه راز په دغه پیښې کې د مړو شوو کسانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو د مسلې د حل لپاره هم چمتووالی ښودلې ده. د ایران د بارني چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په دې حق له د کاناډا د خارجه وزیر فرانسوا فیلیپ سره په ټلیفون کې خبري کړې دي. د اوکراین د هوایی شرکت بوئنګ 252 الوتکه د روان کال د جنوري په 8 نیټه هغه وخت د ایران د هوایی قواو له خوا وشتل شو چې د تهران د هوایی ډګر نه کیف ته روانه وه. پیښه کې د الوتکې ټول 16 او یا مسافر وژل شوي دي. تهران وروسته اعتراف وکړ چې پاوزه الوتکه سهوان وشتلې ده. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون وایي چې په لیبیا کې به د ترکیې رول ونزغمي ځکه چې د سولې په مخ کې خندونه اچوي. ترکیه په تریپولي کې حکومت ته چې ملګری ملتونه املاتړ کوي وسلې برابروي او هغه د جنرال خلیفه هفتر د رقیب ډلې د ادارې سره جګړه کوي. جمهور رئیس مکرون په پاریس کې د دوشنبه په ورځ د تونس د جمهور رئیس سره په خبری کانفرنس کې په ترکیه تور ولګاوه چې په لیبیا باندې د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز خلاف عمل کوي. مکرون په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په لیبیا کې ټوله خارجي مداخله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په حق له نن دوه ورځنۍ خبري پیل کړي. د غونډه کې چې د اتریش په پایتخت ویانا کې کیږي د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لری واټن وشتون کې اټومي وسلو د کمولو په موضوع خبري کیږي. د امریکا د عدلی وزارت وایي چې یو امریکایي عسكر په خپل قطعي باندې د ډلېز پلان او طرحې په جوړولو تورن شو. دغه عسكر یو نجات پرست او متعصب ډلې ته چې د نهو پریختو فرمان نومیږي د خپل پوځي قطعې په حق له حساس معلومات استولې وو. او پولیسو پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په زور د یو احتجاج کوونکي ګروپ مخاوني ولا چې کوشش وکاوه سپیری مانای ته نږدې یو پارک کې د جمهور رئیس اندرو جکسن مجسمه راوغورځوي. احتجاج کوونکو د لافیات په سلور لاري کې دغه مجسمه په پړو تړلې و چې کشي کې اولاندې گزاره کی. خو د امریکا د پارک لسګونو پولیسو دا کسان د ډنډو په زور د هغه زینه وشړل. سیمیا و نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د څلرمې ورځې لپاره د کورونا د وایروس مثبت پیښې کمې سبسبي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت له افغانستان څخه د مصنوعي تنفسي دستګاو د قاچاق خبرونه په کلک رد کړي او ویلي دي چې د وزارت حساب ورکولو ته چمتو دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواري راپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت د سیشن بي پورز د افغانستان په لاس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 329 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې تر نن ورځې پورې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9301 پیښو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 413 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9216 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د تیرو څلور ورځو شمېرنې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی ښیي. د دې وزارت وین وی چې ځینې شاخصونو ته په کتنې په افغانستان کې کورونا وایرس ناروغي د تعادل حالت ته رسیدلې ده. د امیر روغتیا وزارت وین ایمل سمسور نن کابل کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په دغو شاخصونو کې د ورځنی مشکوکو پیښو څخه د مثبت پیښو پیسدي بم د کورونا د وایرس په روغتونونو کې په بیسترونو کې پراته ناروغان او درې می هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته د تنفسي اعراضو د لرلو له امله مراجعه کوي.
وختي کې ایسه شاخص هم مبینیم کله چې د درې شاخصونو ګورو فعلا افغانستان په یو تعادل حالت کې دی او ورو که موږ احتیاط وکړو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسو موږ ممکن یو نزول ورو ولرو چې زموږ پیښې ډېرې کمې شي. خو دا دې پورې اړه لري چې خلک د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي او کنا کچیر احتیاط ونه شي ممکن موږ به د دې شایدان یو چې د پیښو شمیر زیات شي او دا چې وایو موږ یو تعادل حالت لرو ممکن بیا به یو سعودي حالت ته لاړ شو.
اوس مهال په شپږو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا کې له 2000 څخه زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت ویان ایمل سمسور د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې د یو بنسټ لخوا په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په باب شوي سروې په اړه ویل چې له وخت وړاندې ده چې دغه سروې تایید او یا هم رد.
نو فعلا سروې چې کړې ده معلومیږي نه چې څنګه نمونهګیري کړې ده، له چا نه معلومات راټول کړي دي، رسنیو نه چې وزارت د صحت عامه خبره شوه هغې کې لاتلس تر 55 کالو پورې خلکو نه معلومات راټول کړي، یعنی کوم چې 45 کالو نه لاندې دي هغه خلک هم پکې شامل نه دي او هغه وګړي چې 55 کالو نه عمرونه زیات دي هغه هم پکې شامل نه دي. نو کله چې موږ داسې ارقام راټول کو بیا د دې ارقامو په ټول نفوس باندې تعمیم کول ډېر مشکل دي. نو دا باید چې وکتل سي چې نمونهګیري څنګه وه، له کوم ځینې راټول کړل، لغه نه بعد به بیا وزارت صحت عامه خپل رسمي غبرګون وښيي.
د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې بنسټ د تیرې میلادي میاشتې می د 15 څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 19 پورې په 19 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. دا سروې ښیي چې په افغانستان کې 20% خلک چې د 10 میلیونو څخه یې شمېر زیاتېږي د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. دغه خبري کانفرانس د عامې روغتیا وزارت مالي او اداري معین ډاکټر شفیق الله شهیم په خپله وینا کې له افغانستان څخه بهر ته د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر دستګاهګانو د قاچاق په اړه خپاره شوي رپورټونه په کلکه رد کړل. ویل چې په افغانستان کې ټول 212 د مصنوعي تنفس دستګاهګانې شته دي. هغه ویل په پام کې ده چې 550 نورې د مصنوعي تنفس دستګاهګانې به د بلې میاشتې په سر کې له جرمني څخه کابل ته راورسول شي.
د مورد گزارش اخیر
زه دا وروستی راپور په کلکه ردوم. دا یو ناسم راپور دی او عامه ذهنونه ګډوډوي.
مخشوش میکنه
د عامې روغتیا وزارت مهین ویل چې دا ډول راپورونه د عامې روغتیا پر کارکوونکو چې په سختو حالاتو کې د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي ناسم اغیزه کوي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي څرګندونه وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم د خپل ټویټر په پاڼه دا راپور ناسم بللی. ښاغلي صالح له رسنیو غوښتي وو چې د راپورونو د خپرولو وړاندې دي یو ځل واقعیتونه وپلټي او بیا دې خپره کړي. په کابل کې دوشنبه په ورځ ځینو سیمه ییزو رسنیو له افغانستان څخه پاکستان ته د یو شمېر مصنوعي تنفس د دستګاهګانو د قاچاق خبر ورکړ.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. افغان حکومت د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په کابل کې د 5 څارنوالانو او د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو وژل غندلې دي او د دغو څارنوالانو وژل یې د سولې د دشمنانو کار بللې دي. د هغه څارنوالانو چې د طالب زندانیانو د خلاصون په دوسیو کې کار کاوه. په همدې حال کې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې حکومت تر اوسه 3600 طالب زندانیان خوشی کړی دی. د 609 خوشی سو طالب زندانیانو خبر نوی دی. نور حال در همګل څاروان پر پټ کې باورې
په لومړي ځل 13 ورځ هغه سارنواران په نخښ شول چې د زندانیانو په قضیو کې ښکېلو. افغان حکومت او طالبانو ویلي چې پلټنې به وکړي، خو زلمی خلیلزاد بیا دا ویلي چې عاملینو باندې دې عدالت تطبیق شي. د کابل په دې سبس کې د لوی سارنوالۍ په سارنوالانو دا برید د دې لامل شو چې د افغانستان د پخرین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو وغواړي چې دواړه لوري باید په شانه شي او د بین الافغاني مذاکراتو په لور اړین ګامونه واخلي. خلیلزاد دا هم ویلي چې په یو هر اړخیز اوربند او سیاسي جوړجاړي ژر تر ژره مذاکرات کېدای شي. خلیلزاد دغو سارنوالانو چې د زندانیانو د خلاصون په قضیو کې کار کاوه د وژنې په اړه درې ټویټونه کړي. د عاملینو د نیولو تر څنګ دا هم ویلي چې دا برید هغه څه څرګندوي چې ټول پرې پوهیږو. بهرني او کورني ورانکاري هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او ویزنډوي. طالبانو په سارنوالانو دا برید خپل نه دی بللای، دا هم ویل چې پلټنه به کوي. او د طالب ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر دا هم راغلی چې د سولې پروسه ډیر دښمنان او مخالفین لري. افغان حکومت نن دی ویل اعلامیه لارې دا پرونی برید وغنده، دا هم ویل چې د سولې د پروسې د زیانمنونو هڅه ده. په اعلامیه کې د ولسمشر لقول نو ویل شوی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي.
په سلهاو او نور هسې حملې شوي پر زموږ قضات باندې، زموږ سارنوالانو باندې، حکومتي مامورینو باندې، عام خلکو باندې چې په هغه کې د طالبانو لاس شته.
په همدې حال کې ولسمشر غني تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې د طالب زندانیانو خلاصون په دې مشروط دی چې طالبان د افغان حکومت بندیان خوشي کړي.
ډېر لوی سخت تصمیم چې هغه د دوی بندیانو خوشي کېدو مسله وه، هغه د افغانستان حکومت منلی او درې زره او شپږ سوه زندانیان خوشي شوي دي. هغه دې لپاره اوسو چې تاوتریخوالی کچه دې ټیټ وساتل سي او مستقیم مذاکرات باید پیل شي د افغانستان حکومت سره. زموږ په باور دغه حملې، تاوتریخوالی، د افزایش زیاتوالی، خدای نخواسته، سولې لپاره یو ډیر ضرر رسولی سي.
په همدې حال کې سیاسي کارپوه شازن مسعود وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره اړتیا لیدل کیږي.
فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري باید عملی او جدي اقدامات وکړي. د بندیانو لړۍ باید ډیر زر پای ته ورسیږي، یعنی بندیان باید ټول خوش شي. او په عین زمان کې ځینې داسې کړۍ هم شته متاسفانه چې غواړي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو وربیا د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی د چمتووالي خبره کوي.
هیله مودا ده چې د مذاکراتو د وخت او ځای په حق له هماهنګي هماهاله د زندانیانو او اسیرانو د تبادلې اوسنۍ پروسې په ختمېدو او همدارنګه د تاوتریخوالي له درېدو سره بشپړ شي او موږ د سولې مذاکراتو د پیل خواته ورسو.
په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په امریکا کې د روسیې له سفیر سره کتلي او د روسیې سفیر ویلي چې خلیلزاد سره د افغانستان په اړه د ښکېلتیا په مهم والی ټینګار کړی دی. خلیلزاد د جون په 15مه له زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره هم درې اړخیزه ناسته کړې وه.
د امریکا د جمهوری ریاست کاندید جو بایدن پر منځلاري دریز فشارونه مخ په زیاتېدو دي. فعالان غواړي نوموړي د کورونا وایروس وزګاری د نژادي نابرابري او ټولنیز عدالت په وړاندې هر اړخیز پروګرامونه غوړه کړي. د بلې خوا ټاکل شوی ده نن د سې شنبې په ورځ د امریکا په درو ایالتونو کې د سنا او د استازو د مجلس د چوکۍ لپاره مقدماتي انتخابات وسي. نورحال زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
کله چې جو بایدن سناتور وو د 1994 کال د جرم د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې منتقدین وایي د یو خاص نژاد وګړي په نخښه کول. اوس چې بایدن د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې کار کړی، پښتنې ورڅخه کیږي چې ولی افریقایي امریکایان باید رایه ورکړي.
دا یو پر ځای اندېښنه ده، هغوی باید شک ولري. خو هغه څه چې زه ورته ویلی شم هغه دا ده چې راته څرګندې کړئ ومې ګورئ، زه یې اورم. د هغو کارونو په اساس چې زه یې کوم او وایم زما په برخه کې قضاوت وکړئ.
د رهبرۍ په برخه کې په عمر تجربې او له جمهوري غوښتونکو سره د کار کولو توانایي ته په کتو بایدن وکړای شول د کورونا وایروس له امله د کمپاینې غونډو له لغوه کېدو سره سره د دیموکراتانو مقدماتي ټاکنې وګټي. بایدن د افریقایي امریکایانو او ډېر عمر امریکایانو پر ملاتړ وګټله، خو تر اوسه هم ډېر شمېر مترقي ځوانان د سناتور برني ساندرز ملاتړ کوي. هغه څوک چې پراخو حکومتي پروګرامونو ملاتړ کوي، په دې کې د ټولو لپاره د صحي خدماتو، وړیا عالي تحصیلاتو او د کارګرې طبقې لپاره د امتیازاتو د ډېرېدو غوښتنې شامل دي. د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د ماتولو لپاره بایدن ته پکار دی چې په پراخه کچه د دواړو ډلو رای ترلاسه کړي. خو د کورونا وایروس ترڅنګ د نژادي نابرابرۍ په اړه د پراخو اعتراضاتو پیل او د میلیونونو وظایفو ختمېدو د عاجلو تغییراتو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي.
بایدن ډیره اوږده کاري سابقه لري. هغه د تیرو څه باندې څلوېښت کلونو راهیسې د مختلفو مسایلو په برخه کې دریز غوره کړی دی. یو شمیر یې نن سبا د اصلاح غوښتونکو ترمنځ ډیر مینوال نه لري.
توقعات زیاتېږي چې بایدن به یوه ښځینه افریقایي امریکایي د خپلې مرستیالې په توګه وټاکي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو د لندن د امپریل کالج د چیرونکو په وینا په نړۍ کې د اقتصادي پلوه کمزوري او ځانمنونکی قشر د کرونا وایروس د سترو خطرونو سره مخ دی او ورته ډیر تاوان د کرونا د بلې څپې د راتګ د اندېښنو برسېره د نیویارک په شمول ځینو ښارونه په کراره بیرته پرانیستل کیږي. نیویارک ښار د بندیزونو د نرمېدو دوهم پړاو ته رسېږي. پدې معنا چې 300 زره خلک به بیرته خپل کاروبارونه ته ځي. نور تفصیل پدې راپور کې.
د کورونا وایروس ناروغي په ډیرو هغو هیوادونو کې چې خلک ټیټ یا متوسط عاید لري لکه هندستان او نایجیریا کې په چټکۍ خپریږي. د امپیریال کالج څیړونکي وایي د یو شمیر روغتیایي نابرابریو معنا دا ده چې ځینې ډلې تر دې ډیر له خطر سره مخ دي.
So from just three factors alone
کله چې د بیوزله کورنیو اصلي عاید ګټون کې خلک چې د روغتون او واجلو خونو بستر ته لاسرسي نه لري لبډای خلکو سره پرتله کړو نو یوازې له درې عواملو څخه چې د لاس مینځلو اسانتیا له کوره د کار کولو وړتیا او روغتون ته لاسرسي دی. مونږ اټکل کوو چې د کووید 19 له امله د مړینې په احتمال کې 20% ډیروالی راځي.
بیوزله کورنۍ په یو کور کې څو نسلونه او د کورنۍ ډیر غړي یو ځای ژوند کوي چې اکثره د کورنۍ ډیر عمر لرونکي غړي ټولنیز واټن نشي مراعاتولای. پر بیوزله کورنۍ د وبا نور غیر مستقیم تاثیرات هم په غیر متناسب ډول زیات وي.
په ځینو سیمو کې بندیزونه د کښت او حاصلاتو په دې ډیر مهم فصل کې پیل شول. مونږ د اطلاعاتو له مخې پوهیږو چې په دې سیمو کې اکثره بېوزله خلک په هغو خوراکي توکیو باندې تکیه کوي چې خپله یې کوي. نو هغو سیمو کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله هم رامنځته شوې ده.
بلخوا بیا په اروپا او امریکا کې بډایه ښارونه د بندیزونو د نرمولو په هڅه کې دي. نیویارک ښار چې کلک بندیزونه پکې لګیدلی وو د جون میاشتې په 22مه نیټه د بندیزونو د نرمولو دویم پړاو پایل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 په وړاندې به د نړۍ د نیمایي انسانانو واکسینول 2.5 کاله وخت ونیسي. د ویروس په ضد تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی خو په سلګونو لابراتوارونو کې د جوړولو هڅې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کرکټ لوبه افغانستان ته هغو افغان ځوانانو له ځان سره راوړی چې په پاکستان کې د مهاجرو په کمپونو کې رالوی سوي وه. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زی زموږ همکار متی الله عبدته د مهاجرو د کمپ څخه د کرکټ نړیوالو ته د رسېدو کیسه کوي.
رئیس مزه سب تاسو چې کله په خبره کوي او کوم د ذهن کله راتل چې افغان مهاجر بچي به ورځي نړیوال جهانی میدان کې ولاړی.
یعنی چې نو کې کله چې موږ دا ټیم په کومه وخت راو نو خبره دې ته موږ به نه یم او جهانی نشو دي چې پاکستان وګاټو نو دا چې موږ ټیم لري خو ګومان کوم چې واه او دا وسې حالات کې چې سهار کې به موږ په یاد شي سهار کې موږ جمعه ته سلوکونه درته نو بیا چې کله موږ مکتب ته چې موږ لاړو نو هلته ماما د کرکټ خبرې وي چې کرکټ دا دی او هغه دی او پاکستان نه چې دا د تلویزیون نو او تلویزیون کتل هم یو جوړه هم دومره یو غږ جوړه مو چې تر هغې لوګمان نه کوم بل غږ جوړه هم چې چا به په کور کې تلویزیون بو د چې هڅه یقین نه وو چې موږ به یو وخت کې بیا د افغانستان نه منډګي کوي او د افغانستان کرکټ به دومره مخه نیسي. نو د دې نه وروسته د موږ کرکټ سره لږ یو شوق دا چې کوټونه مو بل نه جوړول هغه د کالو منځلو سفلي دی هغه نه منډې وکولای په دیوالونو باندې باندې دری کر کی جوړی کړی کته باندې جوړی کړی خو یې سند مو ته جوړ کړی کوم ځای ته بالا لای د کوم ځای ته بالا لای نشي یو مده نو دغه څه کیږي خو کته هغه وخت کې دغه څه چې موږ پر دې خاص نه تر به خپل شو کوم پوره کړو بلکې تر دې زرم کال پورې د چا په دغه تصور نو خاصه په دې باندې د هغه ځانونو کې هیڅ تصور کې دی په کوم کې چې وخت تر کړی نو بیا په دې ځرم په اخر کې چې موږ خبرې چې افغانستان یو ټیم دی او له بل اړخه بیا هم ډیر ځوانانو چې افغانستان ته پر لري لاندې نه راغلي نو دومره فکر دی نو کړی او نو هغه وخت هغه له بل اړخه دغه فکر کوي چې دومره په لاندې وخت کې د افغانستان ته پرمختګ وکړي
رسیم دې سه په هغه وخت کې تاسو مشومان وایي په خبر کمپونه کې تاسو وایلي سخت کمایم احساسو ځنګ غټ نیمګړتیا هم سو سم غوتل چې بدلون راشي
پرتوبه نه غته من ګلتیه په دغه د ژوند ته ساتلای نه تر ا یو ماشوم چې کله دغه په کوم دغه د من ګلتیه په دغه کې دی په نوم په کینټینو کې سی دی او په لکه لا بیا د څه حالا برابر نه چې په مشکل به دا څنګه دغه یو خبر به موږ دلته ولا من ماجر یا باندې نه دی ماجر خار ته نه دی ماجر هي پاره ته نه دی ماجر په خبر خار ته نه دی او پولیس نه ویل به دا څه شي به وي نو موږ څه کوي چې تاسو خپل وطن دی او ما لګلګل سړی په خپل عزت سره په ژوند کې کړی وای نو موږ مشکل دا وایو چې هغه به موږ به موږ د څه ماشومان او کورونه کې هم خلک مشکل لرل او د دې هجرت وخت خلک خپل کورونه او د دې د نوو مغرب کاروبارونه او د مراد له خپل خو بیا به هم کله کله موږ د غسیل په چوکا سره له پدغامن سره د ماشومان او زیات سره کې چې موږ تر هیڅ په لوي کوم تر څه جامې وي او پیسې موږ تر په ژوند کې چې موږ شي نه باندې پاتې وي خو خوراکونه موږ لري خو صفاتي تر دې دي لري نو دا به فاطمه مو سره دی چې یعنی هغه دی ماشوم چې غواړي ورته خواهشات دي ډیر کم د څه ماشومان چې دغه ضرورتونه هغه وخت پوره کوي
دا تیر وخت چې ګوري دا اوس وخت چې ګوري خپل ژوند ته څنګه ښکاری دی افغان چې وطن نه به وطن شو پر دې وطن کې لوی شو بیرته خپل وطن ته راغی اوس هغه دی یو نړیوال نوم له شهرت لري څنګه ورته ګوري
نو تر ټولو ما د دې چې یو خبره به دې ځاپه کوم چې کله چې موږ خپل وطن ته راغلی او موږ خپل وطن کې ژوند کوي یعنی چې دنیا په څه باندې به ډیر مسافر دی چې هغه اوس هم په خارج کې اوسېږي او دې ژوند کوي او ډېر داسې ملګري دي چې هغوی سره کوم ډول خبره کوي داسې وطن کې بدبختي او د ژوند تر اوسه پورې هغه چې د دې چې د زمينه مده برابر شي سره د دادا زړه سره دلته په وطن کې ژوند دي خو بیا هم د دې چې موږ په هجرت کې یو ځای دلته راغلی نو د غوی ورځې نه پوره موږ خوند لري خپل او د څه کې یو فاکتور چې په خپل وطن کې نو دا د دې مسافر د خپل خواهش یو دا د تکاش موږ د خپل وطن کې وای خپل وطن کې ژوند کولای مخکې دا ویل چې ژوند ته یو 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 آرام او پرشکونه ژوند ته لا ډېر وخت ده چې د افغانستان د خلکو تر سره ډېر مشکلات دي تر اندازه ورته ډېر مشکلات دي خو ګمان کوم چې هغه چې ژوند ته موږ چې د هجرت په وخت ډېر دی الحمدلله په خپل وطن کې یو 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 چې څه مو وکړل د وطن لپاره او د وطن په نامه باندې موږ دنیا ولیدله سفرونه مو کړل دا به یو احساس دا بیا کله کله زه فکر کوم چې هغه مشکلات موږ نه ویلې هغه تکلیفونه موږ نه ویلې نو دا یو سنې د شرایطو نه دا یو سنې نه دا یو سنې حالات نه موږ به خپل نه ویلې ځکه چې تکلیف کې نه کې په ثاني سره په یو شی بلاک نمبر کې نو ګومان کوم دې نه سره تا مزه باندې نه کوي نو دا یو ښه احساس دی چې په خپل وطن کې یو دی وطن باندې د ژوند کله د دې یو ا مثلا موږ د یو شي کې موږ یو کار یاږي چې هغه د نوې د ځوانانو لپاره یو امید پیدا کړي د وطن ته یو عزت او پرور کې تنه لري که ته مونږ هغه انسان کې د دې ډیر خلکو نه پیژاندې نو د دې چې دغه دی موږ چې کوم مرزشن ته خلکو یې دغه بوجه باندې دغه دغه موږ ته ډیر ښه احساس راځي چې د دې وطن لپاره موږ تر سره کړو
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.